دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې بحث کېږي. میلمه هم ورته راغوښتل شوی. تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. خو اوس لاندې خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
روختیا نړیوال سازمان وایي د اګست له 1 راهیسې 290 میټریک ټونه طبي توکي افغانستان ته استولي دي. د جرمني پر یوه لویه لار لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له افغانستانه د 30 ټنه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جین ساکي د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. پاکستان کې د تحریک لبیک ګوند د مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه کړې ده. او رسلاغه چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیشن پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ.
لاسفی ولا ستانک زیمو لاند خبرونه واوریدل. د سره پات شي اونیس بحث هم درته لري. د وچکالۍ پر موضوع راڅرخي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه 25 دقیقې د ازادي راډیو نیوز بحث ته خرغلې زه صفی الله ستانک زیم. دا اونۍ 25 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی. د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالیو سره مخ نه شئ؟ په دې تړاو کارپوه هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي راډیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا هم تاسو ته وایم 00420211401 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته جواب وایو. آزادی ټکی راډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته. د پوهنتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپلې دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې مخته وړي ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغس شرایطو کې حاضر شوئ خبرې وکړئ. پوښتنه دا ده چې د وچکالیو په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالي د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالي راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالیو د اغېزو څخه یوه ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. فاصل کې اقلیمی د هوا حالات درې برخې لري. یو نورمال شرایط دی، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډېرېږي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په د اوږدمهال په وخت کې یو مناسبه کچه اورښت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې په نورو کلونو کې مورښت راشي. خو په اوس وختونو کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون نه. اقلیمي بدلون البته دغه ته ویي چې هوا یو څه ګرمه شوې او د همدغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دوی کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کلونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کلونه یې ډېر وچ کړي دي. دا په دې معنا چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پېښې هم زیاتې شوي دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو، د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي، لانی نا پیسه پکې رامنځته کېږي چې هغه پایلې په افغانستان او منځني ختیځ باندې وچکالي راځي. خو برعکس په استرالیا په نورو ځایونو کې د اورښتونو لامل کېږي. همدارنګه په امریکا کې هم د ځینو برخو کې وچکالي راځي په لانی نا پیسه. خو که چیرې د بحر سطح تودوخه لوړه شي، له هغې قبله بیا په افغانستان او دو سیمه کې سیلابونه راځي او په استرالیا کې به برعکس په هغه وخت کې وچکالي وي. چې متاسفانه په دې وروستیو کې دغه پیښې د نورمال کچې په اندازه باندې ډېرې شوي دي. یعنې که موږ ورته پخوا کلونو پرتله وګورو،
وچکالیو د تاریخ پر ارتباط باندې ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشریزی هغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقلیمی بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوږې او فقر زیاتېدل دي په ټوله کې په دو باندې بحث وکړ. دوی تر ډېره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسېدل چې دغه د تودوخې مخنیوی په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتېږي که څنګه پخوا څنګه و؟ دغه
اصل کې اقلیمي بدلون د په هوا کې یا فضا کې د کاربن د ګازونو څخه رامنځته کېږي. چېرته که موږ صنعتي انقلاب ته وګورو، دوی هلته زغال او دا شیان ډېر استفاده کول، دا ټول هوا ته چې لاړ شي په دې اساس کې هلته د نور شعاع چې راوګرځي دا ډېره جذب کېږي او برعکس ځمکه بېرته ایمیشن یا پرېږدي چې بېرته هوا ته لاړ شي، نو دا د ځمکې اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو د اوبو سرچینې مستقیمن اغېزمنې کېږي. هغه په دې معنا چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخشلونه ولې کېږي او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې وو دغه ته بدلون ورکوي او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورته را جوړ کړي، نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي. په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول، مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه. هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي. پخوا کلونه کې کوم ورته وګورو، مثلا سل کاله وړاندې دا اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزې شوې دي، هم پیښې زیاتې شوې دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دا آسیب پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو، هغې د هغه په 1938 کال کې و، نو د هغې څخه راهیسې بیا په د تېرې پېړۍ په آخر پای کې ډېر فعالیتونه په دې اړه څرګند پایل شول چې تر څو د دې مخنیوی وکړي. او بل اخره په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوی باید وشي. خو په تېرو شپږو کلونو کې بیا هم څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ونه شو. یعنې دوی خپل هدف دا ټاکلی چې 2030 پورې به دوی اغېزمن کار کوي، خو په تېرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړی چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ ته وګورو، هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ویم چې دا تر ډېره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري. دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې. افغانستان د نورو هیوادونو د دې څخه متضرره کېږي.
تودوخی پر ارتباط باندې څه فکر کوئ؟ آیا په ژمی کې چې په افغانستان کې په لویو ښارونو ګڼمیشتو ښارونو کې څه سون توکي وي غیر معیاري غیر ستانډرد او ټول کابل او ټول ګڼمیشتي ښارونه له دوړو ډک وي، فکر کوئ دا اغیزې نه لري خاصې د تودوخی پر ارتباط باندې که څنګه؟
دوا دلته باید موږ یو شی تحقیق کړو. هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه که په نظر واچوو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه ده تشکیلوي او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او دې ګازونو کې چې هغه 0.09% ده، یعنی بېشي 0.09% دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون ګازونه تولیدوي. خو برعکس په متضرر هېوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنې موږ مجموع کې د دغه ستونزې څخه ډېر زیات اغه کېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه هم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي. یعنې د ښارونو هوا ککړی وي او هغه اوسېدونکو ته ستونزې پېښوي. که چېرته د لوی مقیاس سره وکتل شي، دا په نورو هېوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده. موږ افغانستان نشو ملامتولی چې دوی دا پېښه راوسته کړي، بلکې دا د ټولې نړۍ او مشخصا د پرمختللو هېوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه د نور هېوادونه متضرره کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پرېکړه وشوه چې د پرمختللي هېوادونه به د متضرره شوي هېوادونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې دنی پروپوزلونه په تیر کلونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل او بعض برخه کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي له امله و که موږ ورته وګورو مثلا د افغانستان په ګاونډۍ کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي په همدې چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
بله نظر لري مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او بیا پوښتنه یا نظر کلرې.
سلامونه سنیکو صاحب تاسو او تاسو ملمنو ته ټول اردوګو سلامونه او نیکلی باندې کومه.
وعلیکم مهرباني.
میرویس اخلاقی لینک سلام د هلمند ولایتنه.
بخیر راغلی مهرباني وکي موضوع خو به مو اوریدلی و تر اوسه پورې په هلمند کې د وچکالیو په ارتباط راته وای او خلک څه حالت لري هلته؟
واکنم سنیکو صاحب ته ډیره هاله پرې درته مو په هلمند کې بو وایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکارۍ څخه بېخي سر ټکوي. ځینو که څه کرلي وه یعنی جواري غنم کرلي وه هغه باندې وچ سوله ځکه چې د وتر په مو هم وس نه پرسېدی. زموږ هم یوازنۍ غوښتنه دا ده چې د دغه اوبه اوس خوا د ژمی پر رسېدو دی باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه مو زره کنټرول کړو بیا ځایه مصرف نه کړو. که وایو
مننه کوم د دوی غږ مو واورېده که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم معیار شته. له دوی که کومه پوښتنه لرئ د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتنې د کمښت نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني نوم مو واخلئ او له کوم ځایه مو زنګ راوالئ.
د پروګرام له اړخه د هلمند
مهرباني وکړئ صاحب پروګرام خو به مو اوریدلې وي څه پوښتنه یا نظر کولای. فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اوریدونکی بل هم لرو چانس به ورکو چې خبري وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زما غږ اوری لطفا خبري وکړئ.
تاسو مننه سنه زه شب نافع افغان د هلمند ولایت نه د سر لګیرم باید چې طالبان یو یا نه یو مشر و ستای سره مې ما به خبر داس په مژه پښتنې کړه وای دا چې په هلمند کې ډیره مشکل راغلی دا او کښتنه دا غاسي وڅې وې دي شنه کښتنه وڅې وې بنست حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د وبو لرونکي ولایت هم وزيات نو متاسفانه به ته سفاره په هلمند کې وبې شي کمی سوي دي.
او مننه مننه. یو بل اوریدونکو ته وخت ورکو مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
سلام ستړي مشه مهرباني
وکړه. سلامونه تاسو او معلوماته نیکلی او سمته څنګه هلمند څخه لږه خبرې کوم. دا خبره ده دا په څلور مملکتونو دا ډیر څخه په دغه مملکتو کې یا د دې په دغه کې نه کوي چې مثلا دی یو کومه کوسره وکي یا توانونه ورسوي په هر طرف باندې توانونه د متضرر دي د دولتونو مثلا موس موږ غواړو د امارات څخه د خپل د امارات څخه چې دغه اوبر کنټرول کې دغه د هلمند یو دغه و چې د هلته هلمند کې ډیره سطح د اوبو سطح تللې ده چې نږدې یو سلو شل متره په بعضې منطقو کې د اوبو سطح کښته شوې ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه او زما 3-4 کاله عمر دی په دې 3-4 کاله عمر کې دغه چې وچکلي نه زما نه ده په یاد لکه دغه تېره چې سوله په دغه کال زما هېڅ نه په یادېږي چې په هلمند کې به هېڅ باران وسوه یعنی هېڅ باران ونه سو.
سمه ده. مننه ستاسو خبرې مو واورېدلې. کور مو ودان لیلمند د موږ ډېر اوریدونکو زنګونه راولي او په واتس اپ او سکایپ باندې او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نورو سیمو ته وچکالي ډېره لیدل شوې ده او خلک په تکلیف دي. ښاغلی معیار پوښتنه د اوبو د سطحې د کمښت هم یو اورېدونکي مطرح کړل او که ځینې پوښتنې تاسو یادښت کړي وي مهرباني وکړئ. مننه. ما
سره یادښت نیولی دی. اصل کې وچکالی هم چې کله پېښېږي د هغې له کبله یو دا چې ورښت کمېږي په ځینې سیمو کې که موږ ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او روزګان او دې سیمو کې ورخ کم شوی یا بیخي نشته، او که پورته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزي ښارونه ورته وګورو چې هلته بامیان او د نور هندوکش بامیان ولایت کې هندوکش غرونه او داسې سیمې راځي، نو هلته ژمی واوره هم کمه شوې ده او د کال په وروسته فصلونو کې اوړی او منی د واورې ولې کېدل چې لږ وي، همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سږنۍ وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې، په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو، وروسته داله کې هم اوبه کمې وې، له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده. چې دا ټول وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. دا اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې تر څنګ بل اغېز چېرته راغلی دی، په روسیه کې په افغانستان په جنوب سیمه کې د باوړیو کارول دي چې په سولار انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه را وباسي. البته ستونزه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده او هغه د سفریمانه نه دي چې خلاصې نه شي. نو په همدې اساس د ځکه چې اوبه کمیږي، یو علت یې همدا دی چې هلته ډېر زیات شدید استخراج روان دی د اوبو، برعکس ریچارج به نشته، یعنې ځکه ته څوک اوبه نه شارج کوي، یو ورخ کم شوی دی، یو بل دا چې خلک هم ځکه ته اوبه نه ریچارج کوي. البته په دې به بحث وکړو چې به څنګه خلک ځکه ته اوبه ریچارج کوي او څومره اندازه باندې ځکه ته بېرته باید هدایت کړي، ځکه چې که دا کار ونه کړي هغه ځکه لاندې اوبه خلاصېږي او په راتلونکو نورو کلونو کې به اوبه نورې هم لږ شي. متاسفانه اوس څنګه داسې شوي چې نور هېوادونه هم افغانستان سره مرستې کمی کړي دي، او هغه دا دی چې ځینې سیاسي تعاملات هم دي او ځینې یې دا دی چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي. نو له دې څخه هم دا دی چې دا راتلونکو کلونو کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي په دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید په خپله څومره چې په واسطه وانو
اوس به په همدې موضوع باندې
مخکې جوړ شوی په هماغه سره یو
په بل موضوع کې پم دغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بل اخره، ځکه چې کتاسو د اروپا ځینی مثالونه هم ورکې چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نیسي، سره لدی چې دلته سندونه هم شته، اوبو هم شته او پریمانه اوبه لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې ډیر محتاط دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفيږي، نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې، او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبه چې مصرف شوی دی هغه دوباره فلټر کیږي او بیا یې مصرفی، یعنی ډیر ترې کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډیره پورې نه لیدل کیږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هیوادونو مثال تاسو ورکړئ او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کړئ چې څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځته راځي.
اوبا معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي، د اروپا ورخ زیات دی، خو بیا هم دغه دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي، د په لویو ښارونو کې داسې زیربنا او سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بېرته بیا تصفیه کېږي، بېرته بیا په کرنه او ځینو نورو مواردو کې کارول کېږي، تر دې پورې چې د اوسېدونکو څخه غوښتنه کېږي. مثلا په امریکا کې د اوس په کالیفورنیا کې وچکالي ده ډېره شدیده چې تېرو اتیا کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی، نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کېږي چې باید اوبو مصرف کم کړي، تر دې چې په عموم چې کله شاور اخلي نو په شاورونو یې داسې شکل جوړ کړي دي چې هغه کې د اوبو مصرف کم شي او هوا یو څه وکارول شي تر څو اوبه ټیټي شي او د اوبو مصرف بیا برعکس ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیرو په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي تر څو د اوبو زیرمې خلاصې نه شي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغه کارولی شي، خو کال ته به ممکن بیا داسې حالت سره مخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولای شي لومړی تر هرڅه دمخه موږ ژمی په مخ کې لرو، په ژمي کې ورخ د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. نو که څه هم یو شی بل زه غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی، یعنې دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه، او له کبله د وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي. نو د همدې فرصت څخه په استفادې د پیوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شرونه جوړ کړي تر څو د ورښت اوبه یا د باران اوبه چې څومره کولی شي زیرمه کړي، ځکه ته یې ریچارج کړي. لومړی یې په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي، تر څو هغه تغذیه شي او کال ته د هغه زر نه وچي، یعنې تر ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي. بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي، نو هغوی باید ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي، ځکه چې یو عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي.
بلې، همدغه خبره ما
خلک د شمسي څښتنان هم باید ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي، څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شیانو په کرنه کې مصرفوي، نو دا باید دوی بېرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې.
ښاغلی مایر، زه غواړم
ځکه لاندې اوبه وچېږي، نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته. خلک باید، دولت خو تاسو وینئ چې امارات په وس کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوی، نو دا ډېره لرې خبر ده چې دوی د اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي. نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه هم دا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الاقل، نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو اوبه زیرمه کړئ په هر څومره چې کولی شئ.
ښاغلی مایر، د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې به دولت خو پخوا هم ځینې خبرې کولې، مګر فکر کوئ چې کم مصرفه لارې شته چې همدا اوس چې ستاسو غږ کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته، څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي؟ څه فکر کوئ، څه حل لارې دي؟ ممکن دوی ته نه وي معلومې چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر ډېره پورې وساتلی شي.
اوبه کم مصرف د سیم دی، خو لږ اقتصادي مصرف لري. مثلا کولی شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولي کړنلاره چې په افغانستان کې د ویالې نه چې اوبه کوي دا ډېره زیات مصرف لري، او د مؤثریت بیا لږ دی. مثلا دوی کولی شي پایپ مرسته اوبه لګونه وکړي، ځینې باغونه په هغو باندې ولي اوبه کړي، خو هغه خپله یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او د هغو تړل دي، خو وروسته ګټه یې بیا دا ده چې مثلا په لږو اوبو باندې ډېر زیات سیمه ډېر زیات باغونه اوبه کولی شي. نو که چېرته زموږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي، زما په نظر دا به ښه کار وي، د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي، ځکه چې وچکالۍ ممکن زیاتې شي. نو په دغه ترتیب موږ کولی شو ډېرې زیاتې اوبه زیرمه کړو او ډېره سیمه یا تر پوښښ لاندې راولو، یا همدا چې په لږو اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي. نو په افغانستان کې ډېرې اوبه په کرنه باندې مصرفېږي، په کرنه کې چې لږ مصرف شي او اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده. خو بل شی هم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهیږي ګاونډیو هېوادونو ته. البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري، چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه یې لا ډېره ده او په د اړتیا په وخت کې بیا وکاروي.
بلې، چې هغه د بندونو مسله ده. یو څه سیاسي برخورد هم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې پخوا راپور شوی دی چې ځینې ګاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برقونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي، خو د اوبو په برخه کې ډېر مخنیوی ونه شي. څه فکر کوئ، دا سم دی که څنګه؟ ولې غواړي چې اوبه ډېرې هلته ورشي؟
هغوی خپله دا داسې یو هغه دی چې دوی اوبو ته اړتیا لري، او کوم څومره چې بې نظمي په افغانستان کې وي دلته بندونو باندې پانګونه نه شي کېدلی او دا اوبه وړیا دوی ته ورځي. نو که چېرته په افغانستان کې انکشاف یا وده رامنځته شي، یو پرمختګ رامنځته شي، اوبه مدیریت کېږي او د هغه په اساس باندې کرنه او نور څه پراخېږي، چې بیا کولی شي ډېر خلک کته د خوراک مواد برابر کړي، نو په همدې اساس باندې د هغوی ګټه په دې کې ده چې دلته اوبو باندې کار ونه شي او وړیا اوبه ورشي، ځکه هغوی خپل هلته کرنیزې ځمکې ورته پراخه کړي دي او په هغې کې بیا دوی خپل محصولات اخلي چې نورو هېوادونو ته یې صادروي. یوازینی لامل همدا دی. د برېښنا بندونه تر ډېره پورې ورسره موافق نه دي. مثلا ګاونډی هېواد چې کله د اوبو افغانستان کې د اوبو خبره کېږي، ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژۍ ډېره هغه لري او د بل، خو د دوی ټول هدف دا دی چې د اوبو څخه د خلکو پام بلې خواته وړي. اما په اصل کې اوبه د اوبو انرژي او د اوبو کرنه دا خپل ارزښت لري چې بل شي بل بدیل په دې اړه نشته داسې خاص.
بله، مننه کوم ښاغلی مایار. اوس د ازادي راډیو ځینې اورېدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی و، هغوی ځینې پوښتنې او ځینې نظریات مطرح کړي دي. هغوی ته به لنډ وخت ورکړو، د هغوی نظریات به ووایم، که تاسو څه یاداشتول بیا ځواب ورکړئ. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې هزارناو سیمې څخه سږ کال کوم ویاله تېره شوې شوی ده یا نهر تیر شوی ده اگه لمیاشت و میاشت و وج ده پا دی اک لکه پختن اوشی چی آیا سکال ده درونتی دیم کم ده او یا کم بل لامل لری آسم حقیار لیکلی دی د باران د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي خصوصا په سولري سیستم چې اوبو استعمال کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي و واحد له خوص لیکلي دي چې وچکالی لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري د نړیوالو هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالی لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي باید اوبه مهار شي دا ځینې نظریات او پوښتنې وي چې دوی کړې وي د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه ووایي ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه ایستل شوي دي په اکثرو سیمو کې
دقیقا په سیندونو کې اوبه له دې امله کمه شوې دي چې واوره کمه شوې ده چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې په سیندونو کې اوبه کمې شي او بیا کرنې ته ونه رسېږي ځکه موږ د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده یو للمي کرنه ده یو دا چې اوبو لګونه کرنه ده نو که للمي کرنه خو متاسفانه سږکال وسوځېده حاصل یې ورنه کړ کال ته یې معدې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي مو خپله سپارښتنه خلکو ته دا ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې دغه بارښت کچه زیاته شوه بیا که تصمیم ونیسي کرلو ته څه وي ځکه مو خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي زه چې څومره ګورم معلومات لرم صح کال وضعیت هم د تیر کال په څیر دی ورښت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي نو په مارچ یا په فوت میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دو هفتو کې د افغانستان څخه بهر کیږي دا خپل هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې د امریکا بله د بندونو جوړول ورته اړین دي تر څو اوبه په کور هیواد دننه کې زیرمه شي او وروسته په کرنه کې وکارول شي او ردیم کی پښتنه کې درنټې د موبایل خودلې وو درنټې د موبایل کمی شوی دی ځکه چې صح کول وو رقم وا کوم د درنټې نه پورته ورته ګورو په نغلو کې وب ډېر ځات کم وي چې ځینې تصویرونه یې مخبره کړی او دا اغشته لوجیکل په نغلو کې وب کم شي هغه مستقیما بیا د نورو سیمو سره یو ځای کېږي نه درنټې کم کېږي چې د نورو سیمو ته وب دوبو کمالی که کمالی
بله من اوس
او همدارنګ نو نظرونه چې وشکالی لوی وخت بالکل د یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې مخبلم د چې کوم لیکل سپارښتنه کوم نړیواله تمدا ده چې د بشری مرستو په ځای بشری مرستې په دې معنی چې خلکو د خوراکي مواد ورته وي دې په ځای باید مخ په انکشافي پروژو باندې څنګهونه وشي تر څو پراتون کې کلونو کې د وشکاله یو اقلیمی بدلون د اغیز خلک په امان کې شي کچیر داسې ونه شي او دا پالیسی کې بدلون نه راوستل شي دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کالونو وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي نو د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي هغه مدیریت شي او د ستونزو رامنځته نه شي نو صح کلام راتلونکي میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوې دي چې دا راتلونکي درې میاشتې پورې د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال د واورې ورېږي دا کمه ده نو چې واورې کمې شي کال ته هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي او دا لامل دی چې خلکو نه د ماغوښتنه همدا ده چې د باران اوبه د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه یې کړي که د مځکې په سر باندې یو یو متر یو نیم متر بندونه ورته جوړوي شي دا ښه کار دی که دا نه شي کولی بیا ځکه ته د ژور ورته جوړې کړي چې ځکه ته چانس شي ځکه تر څو د دوی کویان او چینې څاګان کاریزونه او باوړۍ اوبه ولري کوم خلک چې باوړۍ کاري دغوی ته مې سپارښتنه داده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي بیا هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي هماغومره پیمانه اوبه هم ځکه ته چار شي که داسې ونه شي نو دوی پانګونه ټوله له خپل له ستونزو سره مخامخ کېږي او په راتلونکي کې به دوی هم اوبه ونه لري.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی محمد عاصم معیار د شتوتګارد په پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د دکتورا د دورې محصل او محقق له تاسو مننه کوم ښاغلی معیار و چې د اوبو د مهار په ارتباط او همدارنګه د وچکالیو په رابطه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. کور مو ودان چې د ازادي راډیو دا 15 دقیقې بحث مو اورید.